محترم شهدا مشال ریډیو د شاهین بنری ما او په دغه وساته خبري غړې کې تاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمې نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تفسیر لرو پوړم به د سیمې نړۍ د چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه وو د پاکستان سپریم کورٹ په پوځي عدالتونو کې د ولسی وګړو خلاف د کاروای کلادم ګرځولو پاړه خپل ورسته پریکړه معطل کړی دا په بلوچستان کې د ماورای عدالت وجنو پرځد له تربت څخه د پیرشوی لاریون ګډونوالو د کوټې په سریاب سړک پر لټ وهلې دي او د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په غزا کې د اوربند لپاره یو قرارداد منظور کړی دی. د خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورٹ په پوځي عدالتونو کې د ولسی وګړو خلاف د کاروایي کلادم ګرځولو پاړه خپل ورسته پریکړه معطل کړې ده. نن په سپریم کورٹ کې د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ یو شپږ کسیزه بینچ د انټرا کورٹ اپیلونو درخواست اوریدنه وکړه. هغه اپیلونه په پوځي عدالتونو کې د ولسی وګړو خلاف د کاروایي کلادم ګرځولو خلاف و. عدالت ویلي چې پوځي عدالتونه د ملزمانو خلاف کاروایي کولی شي خو حتمی فیصله بعد سپریم کورٹ د احکاماتو پورې مشروطوي. د روان کال د اکتوبر په 23مه سپریم کورٹ په پوځي عدالتونو کې عام وګړو خلاف مقدمه لغوه کړې او دای غیر آئینی وبللې. د 2023م کال د مې په 9مه د عمران خان تر نیول کېدو وروسته پارېدلو کسانو پوځي او ولسی ځایونو ته زیان اړولې وو او تر هغې وروسته پولیسو ګڼ کسان نیولې وو. پوځ ویلي دي چې پر هغه کسانو په پوځي عدالتونو کې مقدمې روانې دي چې پوځي ځایونو ته زیان رسولې وو. په بلوچستان کې د ماورای عدالت وجنو پر ضد له تربت څخه د پیل شوي لاریون ګډونوالو د کوټې په سریاب سړک پر لټ وهلې دي. د بلوچستانو د یووالي کمیټې تر انتظام لاندې د لاریون ویان ګلزار بلوچ پرون مشال لیډو ته وویل چې لاریونوال د دسمبر په 11مه ماسخوتن کوټې ته ورسېدل خو حکومت اغوی د کوټې په سریاب سیمه کې سار کړي او د خار مرکز ته نه پرېږدي. د احتجاج لاغي ورستو پیل شوی وو چې د بلوچستان پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې د نومبر په 23مه ادعا وکړه چې څلور وسلوالې وجلې دي خو بلوس فعالان وایي چې په هغه کسانو کې د بالاچ بلوس په نامه هغه کس هم شامل و چې د پولیسو په بند کې و. تر دې پیښې وروسته هغوی په تربت کې احتجاجي پرلت واه او د دسمبر پر 15مه له هغه ځایه د کوټې په لور لاریون پیل کړه. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکزي پرون مشال لیډو ته ویلي چې حکومت د دسمبر په 9مه په هغه پیښه کې د ککړو څلورو پولیسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده خو ګلزار بلوس وایي تر اوسه په هغه څلورو پولیسانو کې یو هم نه دی نیول شوی. په چبن کې مزدورانو هلته د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد د روان پرلت په ملاتړ کې احتجاجي لاریون کړی دی. پرون د لاریون ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې د چمن پرلتوالو غوښتنې دې ومني او د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه دې د پخوا په شان پر پاکستانی شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ را تګ اجازه ورکړي. پر دغه مهال د شیرزمان په نوم د دې احتجاج یو ګډونوال مشال لیډو ته وویل چې حکومت دې د هغې د روزګار غم وکړي.
پښه باندې مزدور یم. ما د څلورو کالو څخه پر بارډر باندې کار کاوه. د ورځې مې 1500 روپۍ ګټلې. په پرلت کښېنستلی دی. نن څلور 500 ورځ باندې مزدورانو مظاهره ده. که سم نیم په خدای که په کور کې پر دنیا شایستا مزدوران ګرد و پاکر او مجبوري باندې و پاکر ته ولاړ دي. د بل و دروازه ته ولاړ دي.
دا پرلت لاغي ورستو پیل شوی چې د پاکستان حکومت په اکتوبر میاشت کې اعلان وکړو چې د نومبر له لومړۍ نیټې نه بعد افغان کډوالو په ګډون ټول بې اسناده بهرني وګړي په زور لغه هیواد باسي او لاغه ورستو به له افغانستان سره تګ راتګ یوازې پر پاسپورټ او ویزه باندې. پاکستان د ډیر اسماعیل خان په دربند سیمه کې د پرونی وسلوال برید په تړاو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته سخت احتجاج کړی دی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د وزارت سکرتر په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغان سفارت شار ډی اپیر احزار کړ او غوښتنه یې ورڅخه وکړه چې په سمدستي توګه دې خپل سرپرست حکومت ته خبر ورکړي چې د برید د عاملینو په وړاندې په بشپړ ډول پلټنې او سخت اقدام وکړي. خبر پانه زیاتوی چې په دربند کې دغه برید ذمہواری تحریک جهاد پاکستان وسلوال ډلې ومنله چې درویش امنیتی سرتیری پکې ووجل شو او لزګونه نور جوبل کړل. خو د خبر پانې په وینا دا ډله له تحریک طالبان پاکستان سره تړاو لري. که څه هم د طالبان حکومت لا تر اوسه د پاکستان حکومت د دغه غوښتنو ته رسمي ځواب نه دی ویلی، خو تر دې وړاندې په وار وار دا خبره تکرار کړې چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي. او د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په غزه کې د اوربن لپاره یو قرارداد منظور کړی دی. په غزه کې د خرابیدونکو بشري ناورین په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکو له سختو خبرداری وروسته په 193 هیوادونو مشتمل د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی پرون د اوربن لپاره قرارداد منظور کړ چې د غړو هیوادونو سلورو کې درې برخې په حق کې رائے ورکړې. د نهې په ورځ د وړاندې شوي قرارداد په حمایت کې 153 او خلاف یې 100 هیوادونو رائے ورکړې دي. دا د دې خبرونه خبرونه مورد اوریدونکو. او که د دغه خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د ډیر اسماعیل خان د دربند سیمې خلکو غوښتنه کړې چې حکومت دې په سیمه کې د امنیت لپاره سمدستي ګامونه پورته کړي.
دغه فیرنګ و چې کورو کې دروازې مات شوله، چتونه وانړې، دا سیلینګ ختم شوله، ډېر زیات نقصان شوی دی.
د بلوچستان له تربت څخه د پیل شوي لانګ مارچ غړو د کوټې په سریاب سړک پر لت وهلی دی، بلخو حکومت وایي د مظاهره چیانو زیاتره غوښتنې منلي دي.
د دوی مطالبه و د پلټنې د هغه لپاره چې دوی کمیټې جوړه شوې ده.
او د چاپیریال د ساتنې یو اتحادیه وایي چې پېښور په ټول پاکستان کې تر ټولو ډیر خیچن یا آلوده خار ګرځېدلی دی.
یو هشپنغری سټاف دی چې هغه ځای کې ډېر زیات هر وخت رش وي او آبادي پکې ډېره ده، او بیا د لزاک روډ دی.
د سیمې آنلاین هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پایه د مشال ریډیو. د پاکستان سپریم کورټ نن په پوځي عدالتونو کې په ملکی وګړو د محاکمې د لغوه کولو پریکړه معطل کړې ده. عدالت په فیصله کې ویلي دي چې په پوځي عدالتونو کې بعد د ملکی وګړو د محاکمې اجازه وي، خو دا به د سترې محکمې سره مشروط وي. د سپریم کورټ په کسیزه بینچ کې یو جج د پریکړې سره اختلاف کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې د سپریم کورټ 15 کسیزه بینچ په اکتوبر میاشت کې په پوځي عدالتونو کې د ملکی وګړو پر ضد د مقدمو چلول لغوه کړی وو او دا یې غیر آئینی بللی وو. په دغه اړه اسلام آباد راشد خټک نور معلومات راکوي.
د سپریم کورټ دا فیصله خو اصل کې داسې ده چې دا انټر کورټ اپیل وو. کومه فیصله چې سپریم کورټ ورکړې وه په اکتوبر کې چې په فوجي عدالتونو کې د عامو خلکو ټرایل نشي کېدلی، مقدمه اورېدنه نشي کېدلی، د هغې خلاف حکومت اپیل کړی وو. د حکومت وینا دا وه چې د نیول شوي کسان چې دي په دې کې ځنه کسان داسې چې هغه ګران دي، نو د هغوی مقدمې باید واورېدل شي په فوجي عدالت کې، خامخا اورېدل پکار دي ځکه چې هغوی خطرناک خلک دي. د دې مقدمو خلاف چې چا درخواستونه ورکړي وو، د تحریک انصاف او د وکیلانو ډلې او اعتزاز احسان د پیپل پارټي مشر، د هغوی وینا دا وه چې دا سیاسي کسان دي او هسې نیول شوي دي، نو دوی عام خلک چې دي دا په دغه کې نشي کولی، په فوجي عدالتونو کې دوی مقدمې نشي ورته کړلی. نن چې کومه پریکړه وشوه لکه هغه داسې فیصله نه ده، هغه صرف دا ده چې دا دوام لري. یعنی فی الحال چې کم کار روان و دوی ودرولې و، د اکتوبر هغه فیصله چې ده هغه معطل کړه. هغه فیصله معطل کړه، خو بیا به دا فیصله حتمی فیصله به کیږي، او د دې لپاره د جنوري تاریخ هم ورکو چې جنوري په دریمه هفته کې به دا بیا اوریدل کیږي. بیا چې په هغه کې کومه فیصله وشوه هغه به، خو ډېر قانون پوهان چې دلته زما سره خبرې وشوه هغوی وایي چې تر جنوري پورې به دا فوجي عدالتونو دا کیسه فیصله کړي وي، دا مقدمه به اوریدلې، ځکه چې هلته د روزانه په بنیاد باندې هر ورځ د مقدمې اوریدنه کیږي. نو بیا که هغه فیصله کیږي هم دوی ته به سزا اورول شوي وي، او په دې کې ډېرو کسانو خپلې سزاګانې پوره کړې هم دي.
په بله یو مقدمه کې په اډیالا زندان کې یو ځانګړی عدالت د دولتي راز افشا کولو په مقدمه کې د تحریک انصاف مشر عمران خان او د هغه وخت بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی باندې هم فرد جرم لګولې دي. دا غي څه حال څه تفصیل دی تاسو سره؟
دا خو داسې ده چې لکه بیا و لګول شو دغه فرد جرم، خو یو ځل مخکې هم لګول شوی و، همدغه پاریالا زندان کې اول په اټک کې، بیا یو ورځ هلته شوی او بیا دلته شروع و. دغه ځنګړی عدالت ورته جوړ شوی او دوی بتل هلته بیا ورځنه کوله چې د دې خلاف بیا تحریک انصاف مشر چې دی عمران خان او شاه محمود قریشی دوی په اسلام آباد های کورټ کې اپیل وکړو چې په خلاص عدالت کې، په آزاد عدالت کې دی اوریدنه وشي چې خلک، یعنی میډیا او عام خلک یې وویني. په زندان کې دی نو بیا هغه مقدمه چې دا هغه د سره شوه، د سره شوه، خو بیا عدالت وویل چې کیږي د په زندان کې، البته میډیا او عام خلکو ته اجازه ورکړي. اگر چې هغه هم ورنکړل شوه، په اوله ورځ موږ لاړو نو صرف درې کسانې پریښو، هغه هم پته نشته چې ډېر وخت پس وو او ډېر خلک دغسې بیرته راغلل. نو هغه مقدمه د سره شو، په دوی باندې بیا هغه الزام ولګو چې کوم یې مخکې په کوم چارج په فریم کړو، هغه بیا فریم کړو نن چې دوی د سرکاري راز افشا کړی دی او د خپل ګټو د لپاره کارول دي، د ملک تشخص یې خراب کړی دی، هویت یې خراب کړی دی، عمل ته نقصان رسول دی. دوی د دین انکار وکړو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اوردونکو سپردو د ډر اسماعیل خان د ربند تا چرته چې دغه سیمې اوسیدونکو له حکومت غوښتلی دي چې د علاقې امنیت لپاره د سمدستي او کوټلي ګامونه پورته کړي. دوی ویل تر دسمبر په 12 د وسلوالو لخوا پر پوځ ځانمرګي برید او وروستون خطې خلک سخت اندېښمن کړي دي. بلخوا د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلي دي چې د وزارت سکرتر په اسلام آباد کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت شارډي اپیر احضار کړی دی او غوښتنه ترې کړې ده چې په سمدستي توګه د خپل سرپرست حکومت خبر کړي چې د برید د عاملینو پاړه په بشپړ ډول پلټنې او پر وړاندې سخت اقدام وکړي. نور معلومات د اشتیاق مسعود پر راپور کې.
د ډیر اسماعیل خان درابن سیمې اوسیدونکي 13 ورځې په پوځ باندې ځانمرګي برید نه ورسته د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د سیمې امنیتي حالات ښه کول د پوره د زر ګامونه پورته کړي. د درابن دوه اوسیدونکي په پوځ باندې د ځانمرګي برید نه د شوي نقصان په برعکس مشال ریډیو ته ویایي.
مانم جمال میا خیل دی تھانے سرکم محلہ بردو خیل دی بالکل ٹچ ماور سر کور دی شپے 3 بجے لگ بھگ 2 منٹ باندھے وچ ایوا زوردار دھماکہ وس والا اگے چ بعد فائرنگ شروع اس والا دخ سے فائرنگ وا چکورو کے دروازے ماس والا چتونا وانڑے دا سیلنگ ختم سولا ڈھیر دیات نقصان سوا دی دلے پولیس سرا تھانہ درابن سرا آرمی کسانو سرا یو خود کش سوا دی پچے ڈھیر دیا شہادتنا سوی دی دا بلڈنگاں نا ڈیمیج شیاں نا دا پتہ لگے جی لگیا دا چے ڈھیر لوئی کرا وئی سوی دا درابن ہائی سکول ڈیمیج دی ورسارا تھانہ درابن ہم ڈیمیج دے ورسارا چکم آس پاس دکانوں نہ دی ٹول ڈیمیج دی اکورونا محلہ بردو خیل ہم پچے ڈیمیج دے درابن خلق ڈھیر پریشان دی
ماں مہربان نم دے درابنیا ماں ماں ہوٹل دے دے اختر قریشی مارکیٹ دے ٹول دکانوں نہ خراب سوی دی مش کوئی چیز امن جوڑ سی دل تمو امن غاڑو
دی پاکستان پوز اما اڑی کو دفتر ایس پی آر ل طرفا دے سروارم پ 13 اور جاری کڑی شوی بیان کشے ویلی شوی وی چ پدرابن کشے دے وسلا ولے پ برت کشے درویش پوز سرتیری وجل شوی وی او د پوز سرتیرو سرا په ډازونو بدلون کښې شپې وسلاول هم وجل شوی دی. په درابن سیمه کښې په پوز بنه د ځانمرګي برید ذمهوري د تحریک جهاد پاکستان په نوم پېژندلې شوې ډالې ترجمان ملا محمد قاسم منلې دو، خو د سلوارم په 13 ورځ د پاکستان خارجه دفتر نه جاری شوي یوه بیان کښې ویلې شوي دي چې د افغانستان طالبانو حکومت په اسلام آباد کښې نمائندہ یې طلب کړی دی او احتجاجي مرسله یې ورسپورلې دو. په دا بیان کښې دا هم ویلې شوي دي چې د تحریک طالبان پاکستان سره تړلې ډالې تحریک جهاد پاکستان په ډیره اسماعیل خان کښې په پوځ د برید ذمهوري منلې دو او په بیان کښې پاکستان د افغانستان طالبانو حکومت نه غوښتنه کړې دو چې په افغانستان کښې د ترهګرو ډالو او د ترهګرو پټ ځایونو په خلاف دا زر ګامونه پورته کی او پډرا اسماعیل خان سیماک شه پپوز برید شه کاکړ کسان او د تیری کې طالبان پاکستان مشرون دا زر ون سی او بیاي د پاکستان حکومت ته وسپوري. د ډرا اسماعیل خان پولیسو ډی ایس پی محمد عدنان د سلوارم په 13 ورځ مشال ریډیو ته ویلي وی چې سلور وسلاولې په ډرا اسماعیل خان درابن سیماک شه په یو سرکاري سکول کې په پوز سرتیرو باندې برید کړای و چې په نتیجه کې دوویشت پوځي سرتیری وژل شوي وي او سلور دیرش نور پر هرجلی شوي وي. دا د هم یوداوي چې تحریک طالبان پاکستان د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډاله د خپل تنظیم برخه نه ګاڼي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د بلوچستان له تربت څخه د پیل شوي لانګ مارچ غړو د احتجاج په توګه د کوټي په سریاب سړک پر لټ وهلې دي. د دسمبر په 11مه راغلو لاریونوالو ویلي چې تر څو یې غوښتنې نوي منل شوې تر هغه وخته پورې به احتجاج دوام لري. مظاهره چیانو د ماورای عدالت وجنو ودرول او د ورکړل شو کسانو عدالتونو ته د وړاندې کولو غوښتنه کړې ده. ملکي حکومت ویلي دي چې د لانګ مارچ د برخوالو زیاتره غوښتنې منلې دي. په دغه اړه تفصیل ایوب ترین راکړي.
د پرلت برخوالو په غوښتنه چې د دوی ډېرې غوښتنې داسې دي چې حکومت تر اوسه نه دي منلي او یوازې دوی غوښتنې منل شوي دي. په دې ترڅ کې د دسمبر په 12مه نیټه د بلوچ یکجهتی کمیټې ویان ګلزار دوست بلوچ مشالیټو ته وویل چې تر اوسه د بلاچ بلوچ په وزن کې تورن د کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ یا سی ټی ډی غړي نه دي نیول شوي.
الزامات بلاچ پر لګائے گئے تھے ان کے ساتھیوں
پر. جعلی مقابلے کې بلاچ بلوچ او داغه څلور ملګری وژلي دي او په دوی د ترګری تور پوری کړی وو. هغه تور د حکومت بیرته واخلي. د دې ترڅنګ د موشته دا باور راکول سي چې کوم نور لا درک کسان دي هغه به په دغه ډول جالي مقابلو کې نه وژل کیږي. د دې سره سره چې څومره لا درک بلوڅان دي هغه د عدالتو ته وړاندې کړل سي او که څوک مجرم وي نو بیا د عدالتو د لارې سزاګانې ورکول سي. د لانګ مارچ او پرلت د برخوالو د احتجاج په اړه مشکله د بلوچستان د نگران حکومت د اطلاعاتو د وزیر جان اڅکزي سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې نه یوازې د بلاچ بلوچ د وژنې په تور کې د سی ټی ډی څلور کسانو په ضد مقدمه لاسلیک شوې ده، بلکې بلوچستان های کورټ دوی مطالعه کړې هم دي.
د دوی مطالبه و د پلټنې د غله پاره چې دوی کمیټې جوړه شوې ده، بل د دوی مطالبه و چې دا کسان سسپینډ کړي. هغه آلریډي های کورټ ډیسیژن دی هغه کسان سسپینډ شو. دریم دا دی چې د دې انکوائری روانه ده. دوی د مسنګ پرسن خبره کوله، مړو نمونه راکړي، مسنګ پرسن کمیشن دی هغه ته به ورغه انویسټیګیټ کی. نو دې ګری مطالبه منل سی دی جواز نه لري چې احتجاج وکړي.
دلته خبره ده د ولی ورد چې د نومبر د میاشتې په 23مه نیټه د بلوچستان په تربت کې د سی ټی ډی لوري په یوه نشته کې د څلورو کسانو د وژنې ادعا شوې وه، په کوم کې چې یو ځوان بلاچ بلوچ هم شامل وو. خود بلاچ بلوچ پلار مولا بخش ویلی وو چې د ده زوی بلاچ بلوچ نه یوازې د نومبر په 19مه نیټه د کور څخه سی ټی ډی نیولی وو، بلکې د نومبر په 20مه نیټه د تربت و یو ځایي عدالت ته هم وړاندې کړی وو. نو ځکه چې د نوموړي په خبره سی ټی ډی د ده د زوی په ګډون څلور واړه بے ګناه کسان وژلي دي. د بلاچ بلوچ د پلار په خبره چې کله پولیسو د سی ټی ډی د غړو په ضد مقدمه د درج کولو څخه انکار وکړي نو له امله دوی په تربت کې د احتجاج په توګه پرلت پیل کړی وو. د دیارلس ورځو د احتجاجي پرلت وروسته برخوالو د دسمبر په 15مه نیټه د کوټ په لور احتجاجي لانګ مارچ را روان کړی وو، کوم چې کوټ ته چیرمه سریاب کسټم ته را رسېدلی وو، چیرې چې د لانګ مارچ برخوال پر سریاب سړک پرلت وهلی دي. دا دغه وروسته کله چې د لانګ مارچ مشرانو اعلان وکړي چې دوی به د اعلی وزیر د ودانۍ و مخ د کوټ په ریډ زون کې پرلت وي، لیکن صوبایي حکومت و دوی ته اجازه ورنکړه او د تیر شپې راهیسې د کوټې د ریډ زون ټول سړکانې په ازغن تارو لاریانو کنټینرانو تړلې دي. بل د خبره هم د یادونې وړ ده چې د بلوچستان های کورټ د دسمبر په 11مه نیټه د سی ټی ډی څلور واړه یاد شوي غړي د خپلو دندو څخه لرې کړي دي او د سی ټی تانې تربت انسپکټر نوربخش بلوچ د یادې پیښې د پلټنې د ډلې مشر ټاکلی دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د بلوچستان په چمن خار کې مازورانو د پاسپورت او ویزې د شرطونو پر ضد د روان پرلت په ملاتړ لاریون کړی دی. پرون لاریون والو له حکومت غوښتنه کوله چې د چمن پرلتوالو غوښتنه دی ومني او د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي دروازه دی د پخوا په شان پر پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکره د تګ را تګ اجازه ورکړي. په چمن کې تاجرانو اتحادیو او سیاسي ګوندونو د پرلت نن سلور پنځوسمه ورځ ده. په دغه اړه تفصیل د صمد شبنم په راپور کې اورو چې د مظاهره چانو په غږونو باندې پیلېږي.
د دسمبر پر 12مه په چمن کې مازورانو پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کول پر ضد له 28 اکتوبر څخه هلته روان پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهره وکړه. دوی له حکومت وغوښتل چې د پرلتوالو غوښتنې دي ومنل سي. په احتجاج کې شریک د شیرزمان په نوم یوه مازوره مشالې ډوتا وویل:
شبانی مازوره ما د څلور کال څخه پر بارډر باندې کار کاوه. د ورځې می 1500 روپۍ ګټلې په پرلات کې نستلې دي. نن څلور 500 ورځ باندې مازورانو مظاهره ده. کستم نیم په خدای که په کور کې پر دنیا شایسته مازوران ګرد او پاکر او مجبوری باندې و پاکر ته ولاړ دي. بل و دروازه ته ولاړ دي. نو موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې د خپل فیصله دي واپس واخی. زموږ وزګار علاقه زموږ خپل موږ پر دروازه په یو سرات پاسپورت نه منو.
د چمن د مازوران اتحادیه مشر انطلا بشردوست د احتجاج مهال مشالې ډوتول چې له 260 څخه زیات مازوران د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د کاروبار لالاري د خپل بچانو روزي پیدا کوي. هغه وویل چې حکومت باید مازوران ته خپل عینک ورکړي.
دا وخت زموږ سره رجسټر ډیر مازور دي. خصوصا په چمن چې دی هغه 825 مازور دي. په دې کې 102 زنانې دي. د دې سره سات دغه تقریبا د 260 زیات کسان پر بارډر باندې روزګار کوي. د دې دغه روزګارو تقریبا د 240 کال زموږ د ولس دغه روزګارولو. نو هغه 1500 روپۍ چې دی د ورځې پیدا کولې هغه وس دا وخت ولاړې دي. ځکه د مازور هم دغه بچان دي لکه د روغ خلکو. نو مازور هم په ژوند کې ژوند غواړي.
د چمن پرلتوال پر ډیورن کرښه چمن سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر شناختی کارت او ویزه باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. د چمن د سوداګری اتحادیې مشر صادق اڅکزی د دسمبر پر 12مه مشالې ډوته وویل:
د مازورانو چې ریلی وه چې په هغه باندې په لکونو انسانان په هغه شرکت وکړي. نو هغه مازورین چې په دنیا کې د مازورینو خپل کوټه ای خود چمن زلا کی لابلا مازورین کی هغه کوټه کی اس وا د دې بنیادی حقوق سې دی هغه قبضه سوي دي. دا ټول هغه مازورین مصپاک افغان بارډر لا غو ایزار وکي چې مصپاک افغان بارډر له 200 پورې 500 پورې د پاره مړ زو او مړ زو. نو موږ غواړو دا چې په دې وطن کې په دا علاقې کې مازورین ته ګورمنټ سیلز ټیکس جرنل سیلز ټیکس او کدی ګاډیان یې اخی کدی موټران اخی دا ټول شان دی د پاره ټیکس یې مار دی.
د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه نتیجه ته نه دی رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بارنیانو ته د اکتوبر 13 له یواده د وتلو وخت ورکړی او له لومړي نومبر څخه په ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وایي چې دغه ګامې په هیواد کې د امن ټینګ ساتلو او قاچاق د مخنیوي لپاره اخستی. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې د پروري په تمه د کېدونکو عام انتخاباتو لپاره انتخاباتي کمیشن سر لننه د انتخاباتي عملې د افسرانو روزنه پیل کړې ده. پرون د کمیشن لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې ریټرننګ افسرانو ته بعد د انتخاباتي عمل انتخاباتی قوانینو او نورو انتظامی چارو پاړه باندې معلومات ورکړي. که څه هم انتخاباتي کمیشن د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاریان پیل کړي دي، خو ځینې سیاسي ګوندونه د نامنه لکبله د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه د خپلو اندېښنو څرګندونه هم کوي. په دغه اړه باندې غلام غوث نور تفصیل راکوي.
د دسمبر په 12مه نیټه د ټاکنو د کمیشن لخوا په خپور شوی بیان کې ویل شوی چې د انتخاباتو لپاره په مجموعي ډول د 1200 ځلي ریټرنینګ افسرانو ته به په انتخاباتي عمل، انتخابي قوانینو او نورو انتظامی امورو روزنه ورکول کیږي چې په کې د خیبر پښتونخوا 6 د پنجاب 6 د بلوچستان 6 او د سند صوبې 6 ډیسټریکټ ریټرنینګ افسران شامل دي. همداراز په دې تربیتی پروګرام کې به 8950 ریټرنینګ افسرانو ته روزنه ورکول کیږي چې په کې د پنجاب 1400 د خیبر پښتونخوا 1600 د سند 1190 او د بلوچستان 1600 ریټرنینګ افسران شامل دي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد د دسمبر په 12مه نیټه مشال ریډیو ته وویل
زمون چې کوم د نور د انتخابي تیاریان دي هغه بالکل زور شور سره جاری دي او دا به ان شاء الله تعالی چې کوم انتخابي شیډول لاشي نو هغه سره به بیا دا مزید په دې کې تیزی راشي.
دا له هغه وروسته ده چې د ټاکنو کمیشن د روانو عامو انتخاباتو لپاره د 2023 د فروری 8مه نیټه اعلان کړی ده، خو تر دې دمه یې د انتخاباتو شیډول نه دی اعلان کړی او ځینو سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې ده چې اول دې نگران حکومت د الیکشن لپاره په هیواد کې امنیتي صورتحال کنټرول وساتي. د جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي په دې وروستیو کې د داخله چارو د وزارت لخوا د دوی مشر مولانا فضل الرحمن ته د خطر خبرداری ورکړی شوی، نو په داسې حالاتو کې دوی اندېښنه لري چې څرنګ به سیاسي وندونه په داسې ماحول کې خپلې سیاسي هلې ځلې جاری وساتي.
دا وزیر داخله بوختی کاردارې چې هغه د ملک کې د امن د پاره اقدامات دیو کی الٹا آغا دے تھرڈ پا والا باندھے پاٹو تا سر عام پدے پریس کانفرنسوں کے دا وہی چہرہ پرانکیتا تھرڈ دے پرانکیتا تھرڈ دے دے مقصد سرے نمو خو دا وہی چہ عوام تا سیاسی جماعتوں تا قائدین تا تحفظ ملو شی ووٹر تا تحفظ ملو شی ووٹر دے آزادانہ طریقے سرا بار روزی او خپل ووٹ حق استعمال کی.
خود پاکستان د انتخاباتو د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا د دسمبر په 8مه نیټه د رایو ورکونکو د ملي ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلی وو چې په 2 ورځو کې به د انتخاباتو شیډیول اعلان شي او د فروری په 8مه نیټه به عام انتخابات کیږي او لس په دغه ورځ خپل رایه وکاروي او د ټاکنو کمیشن به د پرامنه انتخاباتو کول یقیني کوي. په پیښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید د انتخاباتو د ځنډیدلو د امکان په اړه د پوښتنې په جواب کې وایي که څه هم د ټاکنو کمیشن د روانو عامو انتخاباتو لپاره تیاریانې پیل کړې دي، خو چې تر څو د انتخاباتو بشپړه شیډیول نوی جاری شوی تر هغې به د انتخاباتو د ځنډیدلو په اړه غیر یقیني صورتحال دوام لري.
د غیر یقیني صورتحال وجوهاتو کې هغې کې یو غټه وجه دا هم ده چې بعضي سیاسي مشرانو د طرف نه داسې بیانونه راځي چې هغوی د سیکیورټی په صورت حال باندې ګوتې اوچتوي. مولانا فضل الرحمان صاحب هم د دین وړاندې د موسم په صورت حال حوالے سره هم خپله مطالبه مخې ته ایښې ده او د سیکیورټی حوالے سره خو ډېر کلاو خپله خبره کړې ده او ویلې دي چې زما په علاقه کې یعنی دغه په علاقه کې الیکشن مهم نشي چلې دي، هغوی د سیکیورټی د وجې نه بهر نشي راوتلې. نو دغه شان کبیا مونږ وګورو د نورو مختلفو سیاسي مشران تر طرف نه هم دغه بیانونه راځي، خو چې تر څو پورې الیکشن شیډول نه راغلی او د سیاسي مشرانو دغه کم وریز دي هغه لری شوی نه دا غیر یقیني صورتحال به موجود دي.
د نومبر په دریمه نیټه د پاکستان سپریم کورټ د انتخاباتو د ځنډیدلو د قضیې په فیصله کې نگران حکومت او د ټاکنو کمیشن ته امر ورکړی و چې د فروری په اتمه نیټه دا خبره یقیني کړی شي چې هم په دې نیټه په هیواد کې عام انتخابات وشي او انتخابات نور د ځنډ ښکار نشي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو د غوږی اوریدونکو هم دې سره د روانې ګړې نیمایې ته رسیدلی یو. نو راځئ چې د دې وخت مهم خبرونه واورو. د پاکستان سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې د ولسي وګړو خلاف د کاروایۍ کلادم ګرځولو په اړه خپل وروستۍ پریکړه معطله کړې ده. نن په سپریم کورټ کې د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ یو شپږ کسیزه بینچ د انټرا کورټ اپیلونو درخواست اوریدنه وکړه. په بلوچستان کې د ماورای عدالت وجنو پر ضد له تربت څخه د پیل شوي لاریون ګډونوالو د کوټې پر سریاب سړک پرلت وهلې دي. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر وایي چې د مظاهره چانو ډېرې غوښتنې یې منلې دي. په چمن کې مزدورانو هلته د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد د روان پرلت په ملاتړ کې احتجاجي لاریون کړی دی. پرون د لاریون ګډونوالو له حکومت غوښتنه کوله چې د چمن پرلتوالو غوښتنې دې ومني او د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه دی د پخوا په شان په پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکره د تګ راتګ اجازه ورکړي. پاکستان د ډیر اسماعیل خان په دربن سیمه کې د پرونی وسلوال برید په تړاو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته سخت احتجاج کړی دی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د وزارت سکرتر په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغان سفارت د چارو مشر احضار کړی او غوښتنه ورڅخه کړې چې په دغه اړه په سمدستي توګه اقدامات وکړي. او په غزه کې د خرابیدونکو بشري ناورین په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکو له سختو خبرداري وروسته په 193 هیوادونو مشتمل د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی پرون د اوربند لپاره یو قرارداد منظور کړی دی. اوریدونکو سرازو یو شمیر سیمه ایزا او نړیوالو چارو ته د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق یا د آسیا پیسیفیک څانګې مشر وایي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پاتې شي او پر افغان ښځو او نجونو خپل تمرکز له لاسه ورنکړي. په د دې افغانستان ته له خپل سفر وروسته ویلي دي چې افغانستان له سو اوږد مهاله بحرانونو سره لاس او ګریوان دی او په هرات کې د وروستیو زلزلو او له پاکستانه د افغانانو د راتګ له امله حالات لا پسې سخت شوي دي. په دغه اړه نور تفصیل په دا راپور کې.
افغانستان ته له 5 ورځني سفر وروسته د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق د آسیا پاسفیک څانګې مشر پیو سمیت وایي د افغان ښځو او نجونو کړاو دوام لري او نړیواله ټولنه باید پر افغانستان خپل تمرکز له لاسه ور نه کړي. د سې شنبې په ورځ ښاغلی سمیت په هغه ویډیو کې چې په ایکس شبکه کې خپره شوې وایي ما له ښځو او نجونو سره ولیدل او زه به په یاد ولرم چې دوی ماته د خپګان، غم او ناامیدۍ رښتینې کیسې وکړي او ځینې د ځان وژنې احساس کوي ځکه چې دوی راتلونکي ته هیڅ هیله نه لري. ویل نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پاتې شي ځکه چې افغان ځوانان ډېر هیله بښونکي دي. د افغانستان ځوانان باید د نړیواله ټولنې لپاره د الهام سرچینه وي ترڅو خپلې ژمنې او ګډون تازه کړي. کله چې موږ وایو چې موږ تاسو سره یو موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې افغانان زموږ غږ واوري او د افغان میرمنو او نجونو ته زما پیغام دی. د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق د آسیا پاسفیک څانګې مشر په کابل کې له ملالۍ روغتون څخه د لیدنې پر مهال ډاډ ورکړ چې د ملګرو ملتونو اداره به د ښځو لپاره د وړیا روغتیايي خدمت د وړاندې کولو په برخه کې له دغه روغتون سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. پیو سمیت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید خپل تمرکز پر افغانستان، افغان ښځو او نجونو له لاسه ور نه کړي ځکه دوی په دغه هیواد کې له څو اوږدمهاله بحرانو سره لاس او ګریوان دي. د هغه په خبره د هرات په ولایت کې وروستیو زلزلو او ناورینو او له پاکستان څخه افغانستان ته کډوالو د اجباري استلو د لړۍ په چټکېدو سره د افغانستان حالات لا کړکېچن شوي. هرات ولایت د روان کال د اکتوبر میاشتې له پیل راهیسې د څو سختو زلزلو او ټکانو شاهد و چې د اکتوبر اوه می زلزلې تر ټولو خنړې و. په تاسو حال کې چې تر اوسه له دغه زلزلې ځپلو سره پوره مرسته نه ده شوې، پاکستان د 2023 کال د نومبر د لومړۍ د بی اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړل. د پاکستاني او طالب چارواکو په وینا د دې پروسې له پیل تر اوسه څه باندې 4.5 لکه افغان کډوال پاکستان ایستلي او د افغانانو پر اوږو فشار یې لا پسې زیات کړی دی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړی
په پنځو بجو
په خوست کې د صنعتي پارک د جوړېدلو لومړني کارونه چې له یوې نیمې لسیزې راپدې خوې کارونه د بیلابیلو ټولنیزو ستونزو له کبله د ځنډ سره مخامخ یو ځل بیا پیل شوې دي. په خوست کې تر اوسه ډېرې صنعتي فابریکې او کارخونې د استوګنې په کورونو کې په تولیداتو بوختې دي، خو د دې ځای صنعتکاران او پانګوال تمه څرګندوي چې د صنعتي پارک په جوړېدو سره به د فعالیتونو ساحه پراخه شي. نور حال نجیب الله لوخیل راک
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د سماوات په سیمه کې د دې ولایت د صنعتي پارک د جوړېدو لومړني کارونه چې له یو کال راهیسې د ځینو ټولنیزو ستونزو له کبله ټکنی شوي وو له سره پیل شول. د خوست صنعتي پارک چې په 420 جریبه ځمکه کې نقشه شوی، د مسؤلینو په وینا په دې کې به شاوخوا 15,000 کسانو ته د کار کولو زمینې برابرې شي. یو تنځایي سوداګر حاجي اسدالله احمدزي مشال روډیو ته وویل
د دې لپاره موږ ډېر کلونه زحمت وستلی وو او د خوست لپاره یو ډیره مهمه پروژه ده، ځکه چې تولیدي پروژه ده او د خوست د راتلونکي د آینده لپاره د آینده نسلونو لپاره او د خوست د آبادۍ او ترقۍ لپاره یو زیربنا ده، یو بنیاد.
په خوست کې تر اوسه ډیری صنعتي فابریکې د استوګنې په کورونو کې په تولیداتو بوختې دي، خو د دې ځای صنعتکاران او پانګوال تمه څرګندوي چې په دې ځای کې به د اساسي زیربنا په جوړېدو سره صنعت او سوداګري پرمختګ وکړي. یو تن صنعتکار شمس الله قیمت زوی وایي
که داس دوچې دا یو خدای منطقه چې دوه د تجارتي وګرځیدله، یعنی د دې کې من ذکر زخ پیدا شو او دې سره سره تقریبا داس کې 15,000 کسون مونږ په مستقیم او غیر مستقیم ډول مصرفوای شو دلته. تجارت وده وسره کی او صنعت وده وسره کی او د خلکو د منطقې لپاره بیا ډیره فائدہ ده.
د خو صنعتي پارک باندې شاوخوا 15 کال وړاندې کار پیل شو او څو ځلې د رسنیو پر وړاندې د کارونو د پیل پرانیستي وشوې، خو کارونه یې دوام ونه کړ او ټولنیزو ستونزو یې د کارونو د پرمختګ مخه ونیوه. د دې کار د ودانیز شرکت مشر محمد نبی کوچی ویل
د چار دیوالۍ یا څلور دیوالۍ برخه د 1260 متره طول لري او بله برخه یې د سرکو داخلي برخه ده، بله برخه د صنعتي پارک د استنادي دیوال ده چې 260 متره طول لري. شپږ میاشتو کې تکمیلېږي، 19,900 شاخوا قیمت لري افغانۍ.
یاد دیوی اوس مهال د صنعتي پارک څخه د باندې په خوست کې شاوخوا 230 کارخانه او فابریکې فعالیت لري. د چارواکو په وینا د مهال په افغانستان کې 150 صنعتي پارکونه فعالیت لري او د دې هیواد 50 قلمه تولیداتو او کرنیزو محصولاتو یوه برخه لکه زنګوزی، زعفران او زیتون منځنۍ آسیا، چین، اروپا او امریکا ته هم صادرېږي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
په خبر ضلع کې یو ور بیا د کمیونټي سکولونو فعالولو بندوبست شوی او استادانو ته روزنه ورکول شوې ده. د قبایلي ضلعو لپاره د تعلیم ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې استادانو ته په تربیت ورکولو سره به د هغوی د ښوونې استعداد لوړ شي او ماشومانو ته به معیاري تعلیم ورکړي. د دې ادارې چارواکو ویلي دي چې په کمیونټي سکولونو کې به ماشومانو ته ویړیا کتابونه او معاوضې هم ورکوي. نور تفصیل فرحات شینواری راکوي.
د قبایلی ضلعو ایجوکیشن فاؤنډیشن په نوم حکومتي فلاحي ادارې انتظامی مشر عبدالاکرم خان مشال ریډیو ته وایي چې په خیبر ضلع کې مو د کمیونټي سکولونو خوښه اتیا نارینه او ښځینه استادانو ته درسونو خوځلو جدید تربیت ورکړی چې قبایلی ماشومانو ته معیاري زده کړې ورکړي.
ان کو هم نے لیسن پلان کے طریقہ کار، اسکول مینجمنٹ، میتھمیٹکس میں، انگلش میں، جنرل سائنس
سائنس میں ٹریننگ دی ہے
دوی تمنگ درسی پلان د سکول د انتظام چلولو طریقہ و روح او دا او پر ریاضی انگریزی او جنرل سائنس کی مو تربیت ورکر دوی تمو دا ہم و خودل چ ماشومان با پنسابی او ہم نسابی فعالیتونو کے سنگا مصروف ساتے مونگ پا قبائلی زلو کی دا سکولونو نا بہر ماشومانو داخل اول لپار اورتا کمیونٹی سکولونا جوڑ کرل پا دے کے با وڑیا کتابونا او میاشتی نئے وظیفہ ہم ورکو چی دلچسپی پیدا شی او سکولونا نپریگ دی دا محل پٹولو قبائلی زلو کی خوشا 1510 کمیونٹی سکولونا تیار شوی او دے لپارا 900 او 2000 استازان برتی شوی
یہ 537 سکولز ہیں اور اس میں 982 ٹیچرز ہیں
د خیبر ضلع د کمیونٹی سکولونو د اتحادیه پخوانی مشر تورابلی پردی وایي چې د تربیت سره به په قبایلی ضلعو کې د نو استادانو استعداد لوړ شي او ماشومانو ته به یې ګټې ورسي
د هغوی چې کم پیشاورانه صلاحیتونه دي په هغې کې به ډېر زیات مفید او ګټور ثابت شي یو تربیت شده استاد حقیقت خبره دادو چې ډېرې مسایل او مشکلات د سد باب دپوره د مخنیوي دپوره گٹاور سو بیتیگی مرچ ایجوکیشن فاؤنڈیشن دا یو ډیر ښه قدم اوچت کړلو او دا دایره سابقه فاټا چې څومره دوه چی غوې لکو ته او غزول شي بسترا بسترا موږ دا هم یو چې د اپر باډې چې کم سکول نه دی نو هغه له هم په کور دا دی چې مرچ ایجوکیشن فاؤنڈیشن د استادانو سہولت ورکی او هغه سکولونه دی بیا ویجاړ کې دونه بچ کی
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د وینا مطابق په دې تیر بدمنه کی حل تھا سبان دے سلو پوری سکولونا ویجاڑ شوی وو پاغی کی زنی مرمت کردی او چکم پکی مکمل لمنز وڑل شوی وو پاغی کی لکتر لگا شپارس بیا د سر جوڑ کردی او پا 509 باندے ہم تعمیراتی کا روان دے فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا په سوات کې د چاپیریال ساتنې ټولنې له خوا د ماحولیتي بدلون په اړه د پوهاوي سیمینار ته ویل شوی چې پاکستان د نړۍ په لسو هغو هیوادونو کې شامل دی چې ماحولیتي بدلون زیات اغیزمن کړی دی پرون په سیمینار کې چاپیریال پوهانو د کالج زده کوونکو ته د موجوده حالاتو مطابق په ژوند کې د بدلون راوستو په اړه معلومات ورکړه په دغه اړه باندې تفصیل د نیاز احمد خان راپور
د سوات چاپیریال ساتل ټولنه ای پی ایس لخوا جوړ کړی شوی د ماحولیاتو په اړه سیمینار کې ګڼ شمېر زده کوونکو مدني پالانو او پوهانو په ماحولیاتو بدلون بحث وکړو په دا اړه د یادې ټولنې مشر اکبرزی ویل چې دوی د تیرو درېو لسیزو راهیسې د ماحولیاتو بدلون په اړه په چاپیریال اغیز کار کوي دوی ویل چې د جرمن واچ په یو رپورټ کې ویلي شوی چې دا مسله د ټولې نړۍ ده او لویه وجه د کارخانو او موټرو لوګي او ګرمي جوړول دي
د دې ماحولیاتي تغیر سره دا چل وشو چې د بارانونو هغه سلسله بدل شوا په یو ځای باندې تیز باران وشي او هغه باران په نالو کې واپس خولو ته او یا سیندونو ته لاړ شي غرونه چې دی ونې چې دی هغه ته کټ کړی شوي دي نو هغه اوبه لاړ شي او هغه ځمکه هغه اوبه ځان ته را نه کاږي همدغه وجه ده چې زمونږ چینې وچیږي او زمونږ کوهي وچیږي چې د هغې نه مونږ د یو اهم نعمتنا محروم کیگو
سیمینار دا وینا کون کی دا ملکن پوہنتون دا ماحولیات استاد مراد علی ارستا مشال لیڈو دوویل چھے دا ماحولیات و بدلون لوجه 1300 کلون راہ سے پاکستان زیاد متاثر دے بی وقت زیاد بارانونا او کا اگدا سوکڑی وجہ دا دے وائی دا زنگلون و کٹکول لوجه سیلابونو دا غزیان نور ہم زیاد کڑے
کم اگو گو رو کا غد وزرا لسم سیلابو کد وزرا دوشتم سیلابو دم را پلگ وقت دیر جد باران اشو چی دا غینا بیا سیلابون را لو پر ملک کا غدر نقصان اشو 2007 کے پاکستان تک مغور تقریبا $10 بلین نقصان شو نو پاکستان اگر ډیر خطرہ کې دی موسمی تبدیلی وجنه
سیمینار کې شریک د جانزیب کالج سوشیالوجی زده کوونکو محمد ادریس په دغه محل د ماحولیاتو پوهانو سره پوښتنه هم وکړه وروسته مشال لري دوویل چې عام خلک د ماحولیاتو بدلون پاړه معلومات ډیر کم لري داسې سیمینارونه بیا بیا او په عامو ځایونو کې هم پکار دي
وسته دا کم سیلاب راغلی او یا دا کم زلزلې چې راځي
لکه تاسو وګورئ وس دا د دسمبر میاش روانه ده او هغه یخنی دونه نشته لکه مخکې چې بسونه وا. نو د دې په موږ باندې ډیر زیات اثرات دي او په کار ده چې نوجوانان چې کوم دي هغه په دې کې ډیر اهم کردار ادا کړي، د حکومت طرفه هم د نوجوانانو سره مرسته وشي او هغه له دې داسې ټاسک ورکړي د هغه سره د دومره مدد او کومک وکړي شي چې هغه په ماحول کې ونی ولګي، په خلکو کې اویرنس راولي، آگاهی پکې راولي او عام خلک د دې نه خبر کې.
سیمینار ته وینا کوونکو ویل چې په حکومتي کچا د ماحولیاتو بدلون له وجې جوړ شوي مشکلاتو حل کول لپاره سنه سهلې ځلې کیږي، خو دغه کې عام خلک په دغه توګه مهم کردار ادا کولی شي چې کاربن یعنی زهرجن لوګي او تودوخه جوړونکي ګیسونه چې پکې موټرې او کارخانې زیات دغه لوګي جوړوي استعمال لږ تر لږه کړی شي، ونې او بوټي زیاتې اولګولی شي، ساده ژوند اختیار کړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
په یو تازه راپور کې ویل شوی دی چې د پیښور ښار په هوا کې آلودګي په پاکستان کې تر ټولو زیات ریکارډ شوی ده. په پاکستان کې یوې غیر دولتي ادارې په خپل دې راپور کې ویلي دي چې دا مهال د پیښور په هوا کې د ککړو ذراتو مقدار تر لاهور ښار هم زیات دی. دغه ادارې د جدیدو آلاتو په مرسته د پیښور ضلع له دیارلسو سیمو څخه د تفصیل په شپږو میاشتو کې راغونډ کړی دی. نور معلومات د مجید بابر په راپور کې.
د ماحول د آلودګۍ د مخنیوي غیر دولتي اداره پېښور کلین ایئر الائنس په خپل تازه راپور کې وایي چې د پېښور هوا په ټول هیواد کې تر ټولو زیاته ککړتیا لري. د دسمبر په 12مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور کلین ایئر الائنس ویان محمد حسیب وویل چې د دې ککړتیا تر شا لوی وجوهات غیر رجسټرډ او زړې رکشې، زاړه بسونه، ویګنونه، د خښتو په بټو کې د ټایرونو او کوېلې سوځول او په حیات آباد کې هغه کارخانې دي چې پکې د زهریلا ګیسونو او لوګو د کنټرول د آلو نشتوالی دی.
موږ د پېښور څلور ګوټونه بنسټ واغوستل. یو تاسو ته پته ده چې د حیات آباد چې کوم دی د هغې سره یو انډسټریل اسټیټ د کارخانې پکې لګېدلې دي او د هغې نه هم ډېره خرابه هوا راوتله. یو پوینټ موږ هغه اغوستل. دویم پېښور کې تاسو ته پته ده چې داسې علاقې دي چې کنجانې دي، ډېرې تنګې دي. دې کې یو هشنغرې سټاف چې هغه ځای کې ډېر زیات هر وخت رشوي او آبادی پکې ډېره ده. او بیا د لزاک روډ دی یا داسې جبل طرف ته ورشي نو ورسک روډ دی. نو موږ چې خپل ډیټا اغستنه په دې کې موږ دیارلس زینونه مینشن کړو، هغه زینونه چې کم د پېښور څلور بوټونو او هغه ګونه چې کم په پېښور په ښار کې تن نه دي. هر یو تحصیل کې خو تحصیل کې هغه چې کمځای کې آبادی ډېره ده، ځکه چې کمځای کې آبادی ډېره وي هلته کې د ماحولیاتو خطرو د لاسه خلکو ته د ژوند ته خطر هم محسوسېږي.
د محمد حسیب په خبره د دغو آلو لګولو لپاره ورسره په پاکستان کې د سویټزرلینډ سفارت او خیبر بینک مرسته کړې وه. د راپور له مخه د دې اونۍ په پرله پسې پنځو ورځو کې د هوا معیار د لاهور د درې ورځو په پرتله خراب دی. د پېښور پوهنتون په ماحولیاتي مرکز کې استاد ډاکټر حزب الله خان وایي حکومت ته کاردا چې په زړو گاډو بندیز لګوي.
لس کالو نه زړه گاډي کنه ندی دا پولیشن ډیر زیات پیدا کوي. بلدار چې کوم کنسټرکشن کیږي او یا دا کچا سړکونه نو دام ډېر لوی نقصان پیدا کوي او دا پاتې سلګیاتی. نو دغه مین دغه دی نو په کار چې لکه تاسو بهر تاسو بدرل ته لیدلی چې کنسټرکشن کیږي یا څه کیږي نو څه پردې وته لګولي او هغه نه هغه پارټیکل نور خلکو ته نه خوريږي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د عامه صحت د آگاهۍ یا پبلک هیلث اویرنس الائنس مشره ډاکټر سایم عابد وایي چې په ګرمۍ کې په هوا کې ککړی زرې له درې څخه تر څلورو کیلومترو پورې لوړېږي او له همدې عمله موږ په اوړي کې دومره ککړتیا نه وینو، خو په ژمي کې په هوا کې ککړونکي ذرات اکثره له 500 میټرو څخه تر 1 کیلومتره لوړوالي ته خپرېږي. نو ځکه د ککړې هوا احساس زیات کیږي او د خلکو په صحت هم بد اغېز پرې باسي.
دا ضروری ده چې موږ خپل د فضا خیال ساتو، ځکه چې د فضا یا هوا چې کمې دي ای کې چې موږ سا الونو اغې نه بیا یو خدا اسما چې د لنګ ډیزیز اغه زیاتیږي ورځ برس. نو هغه چې دی چې کم یو کسانو ته اسما دی یا سی او پی ڈی دی یا لنګ ڈیزیز دی یا دما مرض دی هغه چې کم یو دی هغه زیات دو چانسز دی. بیا دې نه علاوه چې کم یو دی تھروٹ انفیکشن دی، علاوه چې دی دا یو سو بیماریانو نوم میں واغسل دی، نه علاوه بے حد نور ورکوٹے ورکوٹے دا سے دی بیماریاں چې دی دلاسا کې دیشی.
بلخوا د خیبر پختونخوا د ماحول د خوندیتوب د اداري یا انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ڈائریکٹر جنرل محمد انور خان خان وایي چې سره لننه د دسمبر د 14 نه با په پیښور کې د گاډو د چیکینګ عمل شروع شي او د خار پسندو کې د ځینی سټیل ملونو پر ضد هم کاروایی کوو.
نن هم زموږ په هغه کې میټینګ وشو د ټولو سټیک هولډر سره، کمشنر په سربراهی کې او بیا د سی ایم سره موسو شو چې موږ هغه ته یو پورا کوم انټرنیشنل بیسټ پریکټیسز دی او څه کول غواړي نو هغه موږ هغه ته ورکړی دی یو پورا اپریزل رپورټ.
په ماحول کې د آلودګۍ د مخنیوي د صوبایي ادارې ډایرکټر جنرل محمد انور خان زیاتوي چې د دوی د سروې له مخه په خیبر پښتونخوا کې د هوا په ککړتیا کې تر ټولو لوړه 85.5% برخه د ګاډو او رکشونو د لوګو اخراج دی، 21% د ګردونو او لوګو ده او 5% د کارخانو او د خښتو د بټونو د لوګو اخراج دی.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا د کلتور ادارې په پیښور کې د چترال سیمپوزیوم په نوم یو ورځنی سیمینار جوړ کړی و چې مقصد یې په چترال ضلع کې سیلانیانو ته په ورپېښو ستونزو بحث کول او د هغې حل موندلو. پر دې مهال د سیلګرۍ له صنعت سره تړلو ځینو کسانو وویل چې چترال ته د ورغلو بهرنیو سیلانیانو ټول قانوني اسناد پوروي خو پولیس بیا هم اجازتنامه ورڅخه غواړي. ځینو نورو ویناوالو هلته د سړکونو او موبایل سیګنل له خرابوالي هم شکایت وکړو. بلخوا د خیبر پښتونخوا د کلتور ادارې ویلي دي چې حکومت د امنیتي ادارو په مرسته هلته د سیلګرۍ صنعت د ودې لپاره کارونه کوي. نور معلومات عظمت علي شاه راکوي.
سیمینار کې د چترال سیاسي مشرانو، د سیکیورټي ادارو افسرانو، د سیلګرۍ صنعت سره تعلق لرونکو خلکو او د چترال عام ولس هم ګډون وکړه. یو ورځنی سیمینار کې ګډونوالو ویل چې چترال ته د بهر هیواد نه سیلګر زیات راځي خو ورته ډېرې ستونزې دي. د چترال اوسیدونکي اشفاق احمد چې په چترال کې ټور اپریټر هم دی مشال ریډیو ته ویل چې د بهر هیواد نه راغلي سیلګر سره ټول قانوني اسناد پوروي خو بیا هم تر پولیس ان او سی غواړي. باید حکومت او د سیکیورټی فورسز ادارې دی دا ستونزه حل کړي.
اوس تا وګوره چې مونږ د پخور نه یا اسلام آباد نه چې یو اوچتو دا چې مونږ بوزو د لار کې دومره چک پوسټونه جوړ کړي دي او یو یو دوه دوه غنټه مونږ سره یالتا دا کار ګورنمنت خنه ده کنه چې کم ویزا تا ورکای کنه جی او ویزا پرمټ هغه ته نور اوس تا شل قسمونه ان او سی غواړي یو کس راغلی دی خپل ڈاکومینٹ سبمٹ کړی دی او یو ٹور آپریٹر یو ور سره دی گائیڈ ور سره دی نور هم تا ان او سی واړی دا شیونه ختمول پکار دی.
سیمپوزیم کې د چترال او کیلاش کلتور په ګوت جوړې جامې ټوپه او د سنگار نور شیان د کتونکو د غستو لپاره هم اخودیو. دا چترال اوسیدونکو په پیښور کې خبریال فیاض احمد مشال ریډیو ته ویل باید حکومت دې سیلګرو ته ورپېښو ستونزې هواري کړي.
مونږه کمیونیکیشن وګورو سره دا سړکونه وګورو اړ خراب دي که مونږه هوټل وګورو که هغه نور داسې فیسلټیز چې ټوریزم لپاره پکاري هغه هلته نشته. کیلاش ویلی که مونږ وګورو هلته ټول نه زیات ټورسټ راځي او فارنرز ډېر زیات راځي نو هغه علاقې کې دا یو امن امان یو خدشه مخې ته راغلی نو زه بیا هغې نه پس مختلف فارنرز چې دي هغه خپل ټرپ کینسل کړو ټورونه چې کوم په شیډول باندې وو هغه هغه شو کینسل شو نو هغې نه پس ضلع انتظامیه خپل طرف نه کوشش کړو صوبایي حکومت دا کوشش کول او دا میسج ورکول کوشش کول چې اوس هلته امن ده مکمل.
دا خیبر پختونخوا د سیلګرۍ او کلتور ادارې ویان سعد بن ابي اویس مشال ریډیو ته ویل چې د چترال په مختلفو سړکونو کار روان دي او د امنیت وضع ټینګول لپاره سیکیورټي ادارې خپل رول لوبوي. چرا روان کال چترال ته د سیلګرو د راتګ شمیره نور هم سیوا شي.
کم چترال ته ایشوز دی ٹوریزم حوالے سرا سروڈ ایشوز دی مختلف روڈونو باندې کار روان دی کم دیر نہ والا تر گلگت پورے شندور پورے روڈ دای باندې کار روان دی دین علاوہ کیلاش والا روڈ بتا سو گوری اب انشاءاللہ ان قریب روان کال کی بغولاو چی سو میاش سے پہلا تقریبا آئے کے دا مسئلہ مون تر اپ شے چ ٹورسٹ سنگول بلا رکھے نو اگلا بار مون ٹورسٹ ٹورزم پولیس کم دے اگر ڈپلوائڈ کرے دے نو کم تے لوری ٹنل دے اگمان ہم دم کسان والا دے لوور چترال اور اپر چترال چترال کې هم ټوریزم پولیس والا کسان موجود دي هغه خالی اساري امدیلا پاره چې دا ټورست ډیټا موږ ته دغه شی ولې چې بیا موږ د ټورست ډیټا کال په کال موږ ایشو کوو.
د خیبر پختونخوا د سیلګری د محکمې د شمیرو تر مخه په کال 2020 کې 8.8 لک کسان د خیبر پختونخوا د سیلګری زینو ته ورغلیو، خو په کال 2020 کې د شمیره د 1.5 کروڑ کسان نه اوریدلې ده چې پکې له 4000 زیات سیلګر له بهر هیوادونو راغلي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د بلوچستان زیاترو سیاسي ګوندونو پریکړه کړې ده چې په هغه صوبه کې به د کم عمرې د ودونو مخنیوي لپاره ځانګړي ګامونه پورته کوي او په راتلونکي سملی کې به یو داسې قانون منظوروي چې تر 18 کلونو کم عمر نجونو پر ودونو به بندیز لګوي. په دې اړه په کوټه کې شوې غونډې ته ویناوالو ویلي دي چې د کم عمرې د ودونو له امله نه یوازې د ماشوم د زوکړې پر مهال د نجونو زیات مرګونه کیږي، بلکې کم عمره واده شوې نجونې په عام ژوند کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. په دغه اړه تفصیل ایوب ترین راکړي.
په کوټه کې د انساني حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر ابیب طاهر اډوکیټ راته وویل چې د کم عمرې د ودو څخه د دوی تعلیم او عادي ژوند هم تر اغیز لاندې راځي،
خصوصا د چایلډ میرجز حواله سره. دا یو غار مخکې بلوچستان کې دا ټیبل سوی دی د چایلډ میرجز موضوعیو چې ممانعت سي 18 سال کم از کم مینیمم ایج فکس سي. د پاره اگر د پولیټیکل پارټیز کمیټمنټ هم کوو چې فیوچر کې اسمبلیان کې راځو د چایلډ میرجز بل
په کوټه کې د شجو د حقوقو د تحفظ لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې عورت فاؤنډیشن بلوچستان مشر علاءالدین خلجی بیا زیاته کړه چې د دې قانون د پلي کېدو له امله به د 18 کلو څخه د کم عمر انجونو او الکوانو پر ودو بندیز ولګیږي، او که څوک د دې څخه سرغړونه کوي نو د هغو په ضد به قانوني ګامونه پورته کیږي.
معاشرې کې یو بدلاو به دا راشي چې کم نکاح دي هغه به پابند سي چې د 18 کال څخه کم عمر ودونه چې دي دا به چې کم رجسٹرډ نکاح کیږي دا به نه کیږي در هغه ټیم پورې چې د دې انجلۍ یا د الګ شناختی کارډ نه جوړ شوی. دویم دا دی چې موږ په دې کې د 18 عمر په دې ټاکلې دي چې د دې آی ډی کارډ جوړي او دا به بالغي او بیا به د دې سپشتنه کیږي او بیا به د دې نکاح اچول کیږي.
ته نو موږ په خبره چې دوی یاد بل د پوخانی اعلی وزیر جام کمال خان د حکومت په وخت کې واسمبلی ته وړاندې کړی وو، خو هغه وخت د جمعیت العلماء اسلام پارلیمانی لیډر ملک سکندر اډوکیټ مخالفت کړی وو. په دې اړه مشکله ده ملک سکندر اډوکیټ سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې په اسلام کې چې کله انجلۍ یا الک بالغ سي نو بیا واده کولی سي، ځکه چې د ده په خبره په دې کې د عمر هیڅ بندیز نشته.
دلته هم دا اعتراض ده چې اسلام د بلوغت خپل ترتیب دغه کړی دی. موږ نو څه په دغه معاشره کې کار په خبر یو، او دا کوم څوک چې بل راوي دغه هم په خبر دي. خو دیده دانستا مغرب پر موږ مسلطې نو هغه چې عمر نشته د عمر تعین نه دی ورکړی. د بلوغت کوم اثار چې دي هغه اسلام دغه کړی چې په هغه کې شک و شبه نشته.
بلبلو ته زیاتره سیاسي جماعتونه وایي چې په صوبه کې د کوم عمرې د ودو له امله پر اولاد باندې د میرمنو د مړنې کچه د نورو صوبو په مقابل کې زیاته ده. په دې اړه به غوږ شو د پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي ښځینه مشرې میرمن سنا دورانی ته.
کوچنی عمر کې موږ خپل بچیان ته واده ورکو، خو دې سره سوشل ایشوز هم زیاتېږي او د دې خپل لایف چې دی هغه هم انډر تھریټ سي، چې بلوچستان کې مدر مورټیلټی ریټ چې دی هغه ګر دوسره زیات هاي دی. دلتا په زچکی په دوران چې دی د ماسوم اور د انجلی زیاده تر ډیت اوسی دا هغه ګر دوسره غټ ریزن دا دی چې موږ ډېر کوچنی عمر کې چې دی خپل بچیان واده کو.
تر ډول پښتونخوا ملي او میګوند او می نېشنل ګوند بلوچستان نېشنل ګوند او ازارا ډیموکراټیک ګوند تر څنګ نېشنل ګوند هم د یاد بل ملاتړ تایید کړی دی. په دې اړه نور حال د بلوچستان نېشنل ګوند د کوچ صدر غلام نبی مری سپدا سټوک کې راته بیان کړي.
په دې اړه باندې زمر ګوند دا کم اسمبلی باندې چې 13 سواله په دې کې هم زمر ملګری اسمبلی فلور باندې خبره وکړي، او اوس کم چې د اسلامي شریعت کورټ دی د دوی فیصله راغلی ده، او اسلام آباد هایی کورټ هم دا فیصله کړی ده چې کم از کم د انجلیانو د دوی ودونو کم عدد چې وي هغه 18 کاله دي.
خپله په په کوټه کې د روغتیا ښځینه کارپور ډاکټر عائشه صدیقه راته وویل چې د اتلس کلونو څخه د کم عمر انجونو د ودو څخه د هغو پر بدني زینی او د بچي د پیدا کولو صلاحیت تر اغیز لاندې راځي.
ان بچیو کې چونکې هډیو کې ډیولپمنټ
د انجونو د بدن د هډوکو په سمه توګه د جوړېدو عمل د شلو کلو په عمر کې پیل کیږي، خو د هغه څخه له مخه که د دې انجونو ودونه وسي او بیا دوی اولاد پیدا کوي، نو په هغه وخت کې د انجونو په بدن کې د ماشوم د پیدا کولو په خاطر د کلسیم تر څنګ د نورو شیانو زیاته اړتیا وي. لاکن د هغه نجلۍ یا میرمنې په بدن کې لا له مخه کلسیم او ویټامین ډي لږ وي، چې له امله بیا دوی د بېلابېلو ناروغیانو او ستونزو سره مخ سي. دغه ډول د ماشومانو د تحفظ د نړیوالې ادارې یونیسف د رپورټ له مخې په پاکستان کې په 100,000 ښځو کې د اولاد د زیږیدو پر مهال 168 میرمنې د مرګ سره مخ کیږي، خو په بلوچستان کې دا کچه زیاته ده او په 100,000 ښځو کې 298 ښځې د اولاد د زیږیدو پر مهال مړې کیږي. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د سند په ګډون د هیواد په نورو صوبو کې د کومومرۍ د ودو د مخنیوي په اړه لاله مخه یاد قانون منظور سوی دی. د کارپوهانو په خبره چې د پاکستان د مرکزی حکومت له لوري په کال 2010 کې د 13 ترمیم وروسته د صحت او تعلیم په څانګه کې کار کول د صوبو ذمواري ده.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.